درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرمنې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ولایت په ولایت خبرونه ته ځانګړی ده. نن په دې خبرونه کې د میدان وردګ والی او د ولایتي شورا یو غړی زموږ میلمانه دي. نو که د میدان وردګ په اړه پوښتنې او نظرونه لري سرلوسی د افغان بیسیم دا تسوه اتلس شمیرې له لارې راغواستوئ. لومړی مو پام غواړم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له پرون راهیسې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړي. طالبانو په هرات کې 18 اسیران محلي ادارې ته سپارلي او پاکستان پلان لري چې سر له سبا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي. د ده په خبره هرات، کابل، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د تازه پیښو ډیره برخه پکې ثبت شوې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 3,258 کسانو ته ورسید. افغانستان کې کورونا ویروس تر اوسه 109 تنه مړه کړي او 422 تنه بیرته له دې ویروسه روغ شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا ویروس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنرالی کرالی ویلي دغه مالی مرسته د دې ښکارندویي کوي چې نړیوال بانک د کووید-19 خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ورهاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي. نوموړي ویلي تمه ده چې افغان حکومت په دې مرستو سره بېلابېلو سکتورونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په کورنیو عوایدو کې راغلی کموالی په ښه توګه مدیریت کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیري ورسپارلي چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه خو جزئیات ور نه کړل.
افرادی که مدت ها در اسارت طالبان
دیوای د امنیتی منصوبینو په ګډون 18 کسان له څمو دی راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو. پرون دغه کسان د هرات محلي چارواکو ته وسپارل شول. د هرات ولایت له دې هڅو هر کلای کوي او خوشی شوی کسان د هیواد اصلي اتلان بولی. خود ګلران ولسوال عبدالغنی نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو کسانو کې د پولیسو او ملي اردو سرتیري او یو څارنوال و چې له دو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. د ښاغلي نوري په وینا طالبانو د قومي مشرانو او سپینګیرو په وسیله دغه کسان د هرات ادارې ته سپارلي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 25,800 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلې بندیزونه نرم کړي. چارواکو یوازې 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووید-19 ناروغۍ د 1,540 مثبتو پیښو راپور ورکړی. په سیمه کې له ایران وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. پاکستان کې چې 260 میلیونه نفوس لري کورونا ویروس تر اوسه 594 کسان مړه کړي دي. د دغو پیښو له زیاتېدو سره سره صدر اعظم عمران خان ویلي سر له سبا شنبې به لګول شوي بندیزونه نرم کړي ځکه داسې یوه ویره شته چې د پاکستان اقتصاد به له زیان سره مخامخ شي. نن سهار د ایران پلازمینه تهران کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. دا زلزلہ د ریختر په کچه 15.1 بلل شوې. ویل کېږي د زلزلې ټکانونو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي دي. د تهران پوهنتون د جیوفزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماوند ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژوره رامنځته شوې. دا ښار د تهران په ختیځ کې 1 کیلومتره لری واټن کې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا ویجاړۍ لومړني راپورونه نه دي ورکول شوي. زلزلې په شمالي ولایت مازندران هم اغیز کړی. او امریکا روسیا تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیا دا کار د سوریایي اجرانو په تمویل کوي څو په لیبیا کې د پلازمینې ترابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پوځ بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي یوه روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2020 میلادي کال له پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي چې په لیبیا کې جګړه وکړي.